سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراب لاس کویم. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفېږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی، د بدن د اوبو کمیدا، د ډینګي تبه، شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 23 سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه سیالي د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو کې مخکېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوی د دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیب ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نور نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوې او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون مرنه لیکل قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغان مرمنه مخ او غاګي هم اورات وګانل. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ کړی شوی هغه د قابلګۍ انستیتوتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخ پور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندیز سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړي دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لرې ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غځولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه کې زلوب لړۍ شامل وي.
خاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې یو ور بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید ورشي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل. او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې، چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو، هغه مې دویم سمستر کې انده راغله غلزه به د ما هېر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړی د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و خو بیا هم درس ته ورتللې، هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاورقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به راغله، دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوس آخري ورځ یې د هر چا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه سویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلی، موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک ولاړی خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې کله چې مکتب پانتون د شین بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي سوره سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا شپاک سوا که و سوا نفر انجنو که دی ده درس لپاره رات لبغلانا لبرکینا لدانینا لنارینا تل هر جنه زور درلوده توانه درلوده لهمغه جنه برات لی ولو تپلاره که موچه همه دوی رات لی درسه ویلی سرالین سفیسونه دیر لولو ایدل پاره توازیتونه اقتصادی دیر خرابه دی چه تپلار موچه همه دوی رات لی چه تپلار عریضه نویس همه آغو رات لی داغ پارون دیو محصیل پلار عریضه نویس و اگر اغلی و فکر کرده و چه منگه دی فیس لپاره دوی منک کرده دی کلا چه راغی منگه و فیل چه نا دا دی فیس مثلا دا بلکه دا